जारी कर।
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه وو.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې هزارګانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی د امنیت لپاره یې اقدامات کړی دي. په سریلانکا کې 14 پوسټونو خلکو ته مرګ لاړولې ده او افغان ولسمشر وایي په کابل کې د مخابراتو په وزارت برید د وسلوالو ویر سرګندوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو مختصر دوره کوټه ته لاړ او هلته یې د هزارګانو له مشرانو د هغو خلکو له کورنیو سره ملاقات وکړ چې خپلوان یې د هزارګنجي په ځانمرګ برید کې وژل شوی وو. عمران خان دوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت په ټول هیواد او په ځانګړې توګه په بلوچستان کې امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي اکشن پلان به د اسلام آباد او بلوچستان د چارواکو ترمنځ همکاري لا نور مضبوطولو هڅه کوي. په دغه موقع د هزارګانو مشرانو ویل چې حکومت د دوی لپاره د امنیت مستقل انتظام وکړي. د اپریل په 12 د کوټه هزارګنجي په سبزی منډي کې ځانمرګي برید شلتنه وجلی وو چې پکې یو شمېر هزارګان هم شامل وو. بلخوا ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی په ګډون له نورو یو شمېر چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خبر تر مخه نوموړی به د ایران او پاکستان له سوداګرانو سره هم وویني. عمران خان په داسې حال کې د تهران سفر کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې اکیل ایران غوښتنه وکړه چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دوی په باور دی اونۍ کې د 100 تنو سرتیرو په شمول سوار لس پاکستانی وګړو د وجنې په پیښه کې لاس لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر پاڼه د هغې پیغې غندنه کړې او ویلي دي چې ځنی عناصر نه غواړي چې تهران او اسلام آباد ښه تعلقات ولري. نن په سریلانکا کې په کلیساو او هوټلونو تر سره شو بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې لږ تر لږه یو نیم سلطنه وجل شوی او له 1500 زیات جوبل شوی دي. دا بریدونه د سرخار کولمبو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې هغه محل شوی چې خلکو د عیسویانو د اختر ایستر په مناسبت عبادت کاوه. تر اوسه لږ تر لږه شپږ چاودنې رپورټ شوی دي. په دې کې یو کلیسا د کولمبو سره نږدې نګومبو سیمه کې او بل له یاد خارا 2500 کیلومتر لري پرته بتیکا سیمه کې پناه شوې ده. پولیس چارواکي وايي نورې درې چاودنې په 15 ستوریز یا 5 سټار هوټلونو کې شوې دي. لا هم چا د دې بریدونو ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان، افغانستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونو د دغو بریدونو غندنه کړې ده. د خیبر قبایلي ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل آفریدی وايي په د اپریل په 14 د پیښور په حیات آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وجل شوي کسان ترهګر نه وو بلکې د دوی د کلی بې ګناه کسان وو. نوموړي پرون په پیښور پرېس کلب کې له خبري غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل چې د وجل شوو کورنیو ته د انصاف لپاره د آزاد عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. دی وايي
په پیغه چلو دا ایکس جوډیشل کیلینګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک د دهشتګرد نه وو، نه د دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پیژنو، د مونږ د علاقې دی. لکه لہذا دغه سره انصاف وکړی شي. جی زه د ټولو کورونا ته تلایم، دا ټول مشران پیژنو مونږ.
پولیسو د خبري غونډې ته د خبرګون په توګه لسویلو ډاډه وکړه. وی ویل چې دوی په دې اړه خپل موقف لوړاندې بیان کړي. د پیښور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوز په مرسته یې د 15 اپریل په ماخام په حیات آباد کې په یو کور کې د پټو شو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې د 14 ګنټو له دوام وروسته یې 15 وسلوال پکې ووژل. تحریک طالبان پاکستان ویلي دغه کسان د دوی ملګري وو. په پیښور کې د شخصي سکولونو اتحادی احتجاج کړی، وایي چې حکومت د داوو باوجود هغو ماشومانو ته اخراجات نه دي ورکړي چې د سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي وو. پرون له احتجاج وروسته د اتحادی مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې له وجې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
اوس ماشومان پاس شو، اگزام شوی دی، نو دې له کتابونه چې موږ نه ورکو دا تقریبا سه یو میاشت دی شو. ماشومان والدین راځي، هغه باقاعده موږ ته باقاعده ګروان ته لاسه چې چیرته کتاب ولې نه ورکوي، هغوی ته پیسې اخیستې دي، والدین دا کله مني؟ نو دې د وجې موږ حکومت ته وایو چې خدای قرآن مني. دا 41,000 ماشومان دي او تقریبا دا 2,500 سکولونه دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیې د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حمله ته په غبرګون کې وای چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابراتو وزارت ته لاړ او هلته یې خپل وینا کې ویل چې وسلوال مخالفین د ویرې ښکار دي. دی وای
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی دارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه واضح اعلان نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده.
دا په داسې حال کې دا چې 13 ورځ 15 وسلوالو په کابل کې د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له امله یې 9 تنه ووژل شو او 8 نور ژوبل شو. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. ښاغلي غني همداشان د امنیتي ځواکونو هڅې او کړنې وستایلې. د سعودي عرب په یوه پولیس تانه وسلوال برید ناکامه شوی او بریدګر وژل شوی دی. د دې هیواد سرکاري ټلویژن العربیا د خپلو ذرایعو په حواله نن وویل چې په ریاض صوبه کې 4 وسلوالو په یوه تانه برید وکړ خو بریالي نه شو او 4 واړه په موقع وژل شو. العربیا وایي دا پیښه د یادې صوبې په یو وړوکي ښار زولفی کې شوې ده او زیاتوي چې بریدګر په وړو او لویو وسلو سنبال وو. په دې هیواد کې وخت په وخت وسلوال امنیتي تنصیبات په نښه کوي. سعودي عرب یوه لسیزه د القاعده ځپلې ده. د نننی بریدز مواري تر اوسه چا نه ده منلې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال سراج ظهیر د موسم حال درکوي.
د موسمیت د محکمې په وینا سبا د ګل پورس بو په پیښور بنو ژوب او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 4 درجه او کم نه کم 22، بنو کې 15 درجه او 3 درجه، ژوب کې 2 درجه او 15، او کوټه کې زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 10 ډیګری سینټی گریډ وی.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په کوټه کې د هزارګانو له مشرانو سره لیدلی او د غوی د امنیت د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی دی. هم نن بیا وزیر اعظم په 2 ورځنی سفر تهران ته ځي. د چارو شتونکو وایي هیله کېدای شي چې د پاکستاني او ایرانیانو چارواکو تګ را تګ او لیدنې بعد دواړو هیوادونو د اړیکو له خوالي سره مرسته وکړي.
ایران دم دورې کړې وي، خبرې اترې کړې وي، د دې سره به تعلقات ښه شي، کم تاوتری خواله دي، د دې کې به کمیره شي.
د قبایلی زلو لپاره د جماعت اسلامی امیر ویلی د اپریل پر 14 د هیتابات په عملیاتو کې وجل شوی کسان وسلوال نه بلکې د سیمې عام وګړي ول.
امجد چې دای په فوټ کې نوکار وو، نه د دشتګردونو سره تعلق او تاسو هغه تصویرونه کتای شو سړی ته جړاو ورشي د څنګه خلکو دي.
او د جنوبي وزیرستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي ورسته یو بارانونو او سیلاونو د دوی فصلونه او باغونه ویجاړ کړی دي.
د افغانستان او برازیل دی، د پاکستان او بده د موجد فصلو لاندې کړي دي، سخت توانونه هم سره سوال دي.
پر یو شمیر نورو سیمو موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده او ردو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او د همولنې موضوع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې حکومت یې د بلوچستان امنیت ښه کولو اقدامات کوي. نوموړي نن ایران ته تر سفر وړاندې په کوټه کې له هزاره مشرانو سره ولیدل. د اپریل پر 12 په کوټه کې په یوه برید کې د هزارګانو په ګډون 40 کسان وژل شوي ول. هزارګان وایي حکومت دې جامع امنیتي تګلاره جوړه کړي. پامیر ساحل رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ډاډ ورکړی دی چې حکومت په بلوچستان کې د هزارګانو په ګډون د ټولو ولس د ژوند او مال ساتنه کوي. د خبره نوموړي د اپریل پر 21 د کوټې په انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون بیوټیمز کې له هزاره مشرانو سره د لیدو پر مهال کړي. د اپریل پر 12 د کوټې د هزارګنجۍ سیمې د سبزیو په منډۍ کې په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي ول چې پکې یو شمېر هزارګان ول. اسلامی دولت ډلې د هغې حملې ذمواري منلې وه. تر برید وروسته هزارګانو احتجاجي پرلت پیل کړ چې څلور ورځې یې دوام وکړ. د اپریل پر یوویشتمه ایران ته تر روانېدو مخکې وزیر اعظم کوټې ته ورغی او هلته یې د هغو هزارګانو له خپلوانو سره ولیدل چې د هزارګنجۍ په برید کې یې د کورنیو غړي وژل شوي یا ژوبلول. عمران خان هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د ترهګرۍ ضد قامي تګلارې نیشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دی. نوموړی وویل چې د ایران تر سفره ستنېدو وروسته به په اسلام آباد کې د بلوچستان پر امنیت غونډه وروغواړي چې هلته د ناامنیو مخنیوي لپاره یې وکړنلار جوړه کړي. د هزارګانو مشران وایي حکومت تر دې مخکې هم د امنیت ژمنې کړې دي خو په پوره کولو کې یې پاتې راغلی. دوی وایي حکومت دې داسې جامع تګلاره جوړه کړي چې نه یوازې د هزارګانو بلکې د پښتنو او بلوڅانو ژوند هم خوندي شي. له تیر کال راهیسې د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې هم یو شمېر چاودنې، وسلوال او هدفي بریدونه شوي دي چې پر ضد یې د سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو احتجاجونه کړي. د سیمې مشران او اوسېدونکي وایي د ناامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د بلوچستان حکومت چارواکو په بیا بیا ژمنه کړې چې په حملو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري.
د پامیر ساحل رپورټ او تاسو په رپورټ کې مور د اوریدونکو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان منن تهران ته ورسي. نوموړی به په خپل دوه ورځني سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحاني په ګډون له لوړپوړو ایراني چارواکو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د بلوچستان په ورماړه کې د څوارلس کسانو وژونکي په ایران کې پټنځایونه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا پر خپل ټویټر پاڼه د یادې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې ځینې عناصر نه غواړي دواړه هیوادونه ښې اړیکې ولري. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ.
د وزیر اعظم عمران خان د ایران دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره څومره د اهمیت وړ وي په دې اړه چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د خبریال او د بهرنیو چارو تجزیه کار متین حیدر څخه وپوښتل نو هغه وویل دی وای د دوانو ملکونو ترمنځ ژور تجارتی او معاشي تعلقات دي او د دې سربېره چې کوم ډېر مهم دي هغه مذهبي او ثقافتي تعلقات دي چې دوانو ملکونه یې یو بل ته نږدې کړي. نو فکر کوم د وزیر اعظم عمران خان دا دوره ډېره مهمه ده او دې دوران به په تجارت، اقتصاد، دولتونو ترمنځ پرابطو، پارلماني تعلقاتو او د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې په معاملو به هم خبرې کیږي. د وزیر اعظم عمران خان دا سفر په داسې حال کې دی چې د اپریل په 13مه د بلوچستان په اورماړه سیمه کې وسلوالو څوارلس کسان له بسه راکوز کړل او په ډزو یې وژل. د خالی په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي یوه خبري غونډه کې وویل چې بلوچستان کې په دې پیښه کې د پاکستان سمندري او فضايي سرتیري وژل شوي او د دې کسانو د وژونکو وسلوالو کیمپونه په ایران کې دي. دی وی ما سره مصدقه اطلاعات دي او غزه تاسو سره شریکول غواړم. اول دا چې دا د بلوچ تر هغه ډلو کاروایی ده او د دوی لاجستیک او تربیتی کیمپونه د ایران د پولیس دننه دي. دغه لړکی مونږ د ایران سره ټول معلومات شریک کړي او هغه ته مو ټول نقشې او نخې نښانې په ګوته کړي او مونږ هیله لرو چې زمونږ ایرانی رونه به د دې تنظیمونو په ضد کاروایی وکړي. د وزیر اعظم د دورې او د پاکستان د تورونو پاړه چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیمایزو چارو د تجزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل نو هغه ویل دواړه هیوادونه وخت په وخت په یو بل دا قسمه تورونه لګوي خو دې خوشبینه دي چې اوس به دغه سلسله ودرېږي. نوموړي زیاته کړه
وزیر اعظم ایران ته ځي او په یو داسې وخت کې چې دغه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزارت خارجه په ایران باندې تور لګولې چې ورماله کې کومه پیښه شوې ده. زما دا خیال دی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب دي ځکه چې که تاسو وګورئ نو د پاکستان د سعودي عرب چې کوم اتحاد دی د ایران خلاف چې جوړ شوی اوس هغې کې لږ په شدت کې کمی راغلی دی. نو پاکستان په غړې هم دی. زما اندازه داره چې وزیر اعظم زی ډېره ښه خبره ده. په کار داره چې دغه شان دوی وړاندې هم دورې کړې وي، خبرې اترې کړې وي، د دې سره به تعلقات ښه شي. د یو بل سره کوم تاوتریخوالی دی، کوم په یو بل باندې تورونه دي، نو دا کې به کمی راشي.
بل پلو د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف خپل ټویټر پیغام کې د بلوچستان حمله غندلی او ای دښمن قوتونه د پاکستان او ایران تعلقاتو څخه یریږي او ایران په دې سخ وخت کې د پاکستان د حکومت او دولت سره اوګه پوګه ولاړ دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو،
جمهوری غګونه
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د سریلانکا په بیلابیلو سیمو کې نن چاودنې شوي دي چې پکې له یو نیمو سلو څخه زیات کسان وژل شوي او له څلورو سو زیات ژوبل دي. چارواکي وایي د حملې د عیسایانو اختر پر مهال په کلیساګانو او هوټلونو کې شوي دي. پاکستان، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو د بریدونه غندلي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د سریلانکا پر کلیساګانو او هوټلونو د بریدونه د سرخار کولمبو په ګډون په یو شمیر سیمو کې شوي. چارواکي وایي د حملې نن پر داسې مهال شوي دي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټر په مناسبت عبادت کاوه. د دوی په خبره یوه کلیسا له کولمبو سره نږدې په نیګومبو سیمه کې او بله له پلازمینې څخه شاوخوا 2.5 کیلومتره لرې په بتیکالا سیمه کې ده. د نیګومبو کلیسا پر خپله فیسبوک پاڼه د ویجاړې ودانۍ انځورونه خپاره کړي دي. په انځورونو کې ښکاري چې فرش په وینو لړلی دی او دیوالونه ړنګ شوي دي. کلیسا له خلکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. پولیس چارواکي وایي درې نورې چاودنې په مشهورو او ګران بیه 15 ستوریز هوټلونو کې شوې دي. یو حکومتي وزیر هرش ډی سلوا پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې په چاودنو کې د بهرنیانو په ګډون ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل دي. ولسمشر مایتریپالا سیریسینا له ولسه د آرام اوسېدو او له چارواکو سره په پلټنو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. پولیسو تر پیښو وروسته په کولمبو او هوایي ډګرونو کې امنیتي اقدامات کړي دي. د دې حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حملو غندنه کړې ده. نوموړي پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې هیواد یې له سریلانکا سره د غم په دې ګړۍ کې ولاړ دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی، هند او برتانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو د چاودنو غندنه کړې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر قبایلی ضلع لپاره د جماعت اسلامي امیر ویلي د اپریل پر 14 د پیښور په اعتباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان وسلوال نه، بلکې د دوی د کلي بېګناه کسان وو چې ځینو روزګارونه او ځینو نورو بیا سرکاري نوکرۍ کولې. نوموړي په دې اړه پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د رښتیا په ډاګه کولو د وژل شوو کورنیو ته د انصاف لپاره دی یو آزاد عدالتي کمیشن جوړ شي. پولیسو بیا د اعتباد په عملیاتو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د دې غوښتنې په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. نورحال فرخندی اسد اور
د خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل اپریدی پرون په پیښور کې له خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل د اپریل پر 14 چې د حیات آباد په ووم فیس کې پولیس او پوس کوم کسان وژلي وو، تراګر نه بلکې بیګونا وګړي وو. نوموړي ویل په قبایلي سیمو کې هم دوی خوندي نه دي او په بندوبستي سیمو کې هم وژل کیږي.
په پیښه چلو دا ایکسا جوډیشل کیلنګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک د دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پیژ نو دې موږ دې لکه دې لکه لیا دې دغه سره انصاف وکړ شي. جې زه دغه ټولو کورونا ته تلایم، دا ټولو مشران پیژنو ما لکه دې. یو پکې طارق او سعید دي، دا ورونو سعید اوسم ورک دی، پته نه لګي ژوندې به وي مړ دی، دارو سره دی، چا سره دی، خو هغه خاندان ته نه دی ملو شوی. او دا ټوله سرکاري فیملی دو. طارق یو ترز وای فوډ انسپکټر دی، بل ترز وای پولیټیکل ایجنټ دفتر کې محرر دی، اوس تحصیلدار پرمټ کیږي. دغه رنګي امجد چې دی دا په فوډ کې نوکر وو، نه دې دشتګردونه سره تعلق تاسو یې غته سرونه کته شو دی، غو هغه فیس ریډینګ کته شو سړی ته سرګند جړاو ورشي د څنګه خلکو دی.
دا چې هغه وی دغه کور ولی او د څه مقصد لپاره نیولې وو شاه فیصل اپریدی سیاتبی
کور خو مونږ اکثر خلک چې دی افریدی اکثر روجری غټه ساتي. مونږ په هیتابات کې داسې کوي چې یو کورونه سو پاکي فیملی وسو ځانم یو بل کور نیولې هغه دی اجره په تور استعمالو. نو دا ګیر چا پیر دو کورونه دا کور چې ودای دی اجره په تور استعمالولو لکه په دا کې وسې یو کس دا ټول مونږ پیژنو کوم برخلت قبيله سره تعلق ساتي. وې دغه نه علاوه یو مراد دی پکې هغه دی دوه نږدې کلی ولای او غسر دوه سې د جمشید سره ټول نو کاری کوله په غلا ګودام باندې لکه ادنه له یو پرویز الک د کوکی خیل کې بیل سره تعلق ساتي. واغې کورم معلوم دی، دغه والدین او ټول خلک هم معلوم دي. لکه
د خبري غونډې پر مهال د وجل شوق اسانو د کورنۍ غړي موجود نه وو. دا چې هغوی ولې له شاه فیصل اپریدی سره نو راغلي، نوموړي ویل چې هغوی یو خوا د غم په حالت کې دی او بل خوا ډیر یریدلی هم دي، خو د انصاف لپاره به خپل غږ ضرور پورته کوي او د په وینا د ورسره شوی ظلم داستان بنړی تا بیانوي. شاه فیصل اپریدو ویل چې د او د وجل شو کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د های کورټ ته مشر جج په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي او د پیښې آزادې پلټنې دې وشي. د نوموړي په وینا که څوک هم په دې پیښه کې ککړ وي نو سزا دې ورکړل شي. په دې اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزي سره اړیکه ونیوله نو هغوی وویل چې دا د پولیسو معامله ده، باید له هغوی نه تپوس وشي. وروسته چې مو له پولیسو سره اړیکه ټینګه کړه نو هغوی د خبري غونډې په خبر ګون کې لسوایلو ډډه وکړه او زیاتې کړه چې دوی مخکې خپل دریز ویلې دي. د پېښور پولیسو یو چارواکي سی سی پی او قاضي جمیل الرحمن د اپریل پر 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوس په ملتیاي د اپریل په 15 ماښام مهال په حیات آباد کې په یو کور کې د پټو شو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې د شاوخوا 15 ساعتونو تر عملیاتو وروسته یې 15 وسلوال ووجل او بل خوا یو پولیس هم پکې وژل شو. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمہواری منلې وه.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2010 15,300 او 15,155 کیلو هرتز.
د جنوبی وزیرستان د توې خلی اوسیدونکو وایي په افغانستان کې راوتلیو وروسته سیلابونو د دوی ځمکو او فصلونو ته هم تاوانونه اړولي دي. دوی حکومت غواړي چې د مرستې لاس ورکړي. په قومي اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استازی وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته د اوښتو زیانونو مسله یې له اړوندو حکومتي ادارو سره شریکه کړې. د تمه ښیي چې اغېزمنو خلکو ته به مرستې ورسي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان تو خلو وسدون کی ویای چې د شولام ډیم ته د غرور شوی دل د ګمل په خورک شه د افغانستان راغلیو سلابونو زرخیزم زکه باغونه وړي د دوی په خفه سلونه او بولا د کړي تبکړي د سیمه دوا مشرون د غاټه ونونه په دارنګ بیانوي.
محمد رسول دوتانای افغانستان پاکستان لاندې کړي دي غنمان دی مڼو دی غنم اندازه دی ار سړی 500 کرنال اصل سر کرنال دی وانه جوونی سا ترڅو خلی پر دا ټول وبو واچول یو وړل
د دمتونو او سلیمان خلو د دغه توانونو نامه چې د سیمنا د قومي اسمبلی استاذای علي وزیر خبر کا هغه دوی ته په دارنګ باور ورکا
موږ دلی تنظیم چې ورته څومره دو اي سي دای ته سلورون دی دا ته بالکل سره مخبري شوی دی ورسره ډي سي ته هم په دشي باندې اطلاع پرې شي وا چې دا دی کوم نقصان ایون په ونک شه ډیر نقصان نه شوی دی سیمواري نه شوی دی بارونی نه شوی دی دغه د مسله په لور کړی دی یو ورته چې د تنظیمي حکیم وی هغه چې څومره نقصانات وی هغه لاګت لاجی او بیا د تشاور کې هم خبره کړی دی وفاق په لور باندې هم خبره کړی دی چې څومره د دې نقصانات شوی هغه هم ورته ویلی دی چې ته مهرباني وکړه د اپلیکیشن چې څومره دی هغه د سروې د وشي چې د دېغ دې د تکلیف نه موجود میږي چې کوم متلقه حکام دی هغه تمرینو کړی دی
د غوم شرانو یلا جواب تکړه چې د مشکل په دغه واښه با حکومتي چارواکي دوی غوښی نه پرېږدي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پېښور کې د شخصي سکولونو اتحادیې احتجاج کړی دی. استادان شکایت کوي چې حکومت د کړو دعوو باوجود د هغو ماشومانو اخراجات نه ورکوي چې تر سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل شوي دي. دوی په پېښور پریس کلب کې له یوې خبري غونډې وروسته مشال لیډوي ته وویل چې د تعلیم محکمه دې دا مسله هواره کړي. چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیې غوښتنو په اړه څه ندی ویلی. د غلام غوث رپورټ اورو.
په پیښور کې د خبري غونډې او احتجاجي مظاهرې وروسته د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
اوس ماشومان پاس یو اگزام شوی دی، نو دی له کتابونو چې موږ نه ورکو دا تقریبا یو میاشت دی شو، او ماشومان والدین راځي هغه باکې دم ته باکې د ګروان ته لاسه چې چیرې د کتاب ولې نه ورکې، خو دا پیسې اخیستې دي والدین دا کله مني، نو دې د وجې موږ حکومت ته وایو چې خدای قرآن مني. دا 41,000 ماشومان دي او تقریبا دا 250 سکولونه دي.
د شخصي سکولونو د اتحادیه یو بل مشر سید انس تکریم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا پروګرام په دې وجه پیل کړی و چې د سکولونو نه بهر ماشومان چې شمیره یې په لکونو کې ده په سناسه ډول دغه لویا شمیره راکم کړي.
د سکولونو نه بهر خو 24,00,000 سټوډنټس دي، لکه دا سیکرټری صاحب زما سره په خپله خبره کړې وه چې یاره دی کې وستاسو کوآپریشن پکاري او موږ به دا سکیم ایکسپینډ کوو، او مطلب دا دی دا فیګر ورځ تر ورځ زیاتیږي، دومره موږ ایډمیټ کړي نه چې څومره نوي پیدا شوي رالوي شوي لکال ته خو آباد ماشاء الله زموږ ډېر تیزی سره روان دی. خو دا دی چې اوس څه وکړل دا یو کال، نو په دې کې به دا پرایویټ سیکټر د یو دومره غټ ګیپ به جوړ شي د حکومت او د دې چې بیا به دی موږ ته منت کوي دا سکولونو والا ته به موږ وایو خو بیا به څوک
د هیواد ماډل سکول مشر ساغر دولتزی مشال ریډیو ته وویل چې په سرخار پیښور کې هم په زرګونو ماشومان په خپلو خپلو سیمو کې سرکاري سکول نه لري، نو په دې وجه د حکومت د پروګرام لاندې دا وی په شخصي سکولونو کې داخل کړی شوی دی.
زمون خپل مالی ضرورتونه په خپل سیو طرف ته بګی دو، خو لیکن اوس چې کوم ایشو کوم مسله ده غدار چې ماشومان سره لاسي قلم او کتاب نشته یو همداسې ناشتي، نو بحث خو ما سره دی دواتیا د ټولو دا مسله ده. دا څو غوري مونږ راو سینن کوم پرسکان دغه شو پرسکان څو شو په دې کې لوی خان راغلی دی، ما سره نه ملګری راغلی د مردان راغلی دی، 104 سکول زمون په پیښور ډیسټریکټ کې موجود دي، او د ټولو ملګرو دا مسله ده په ټولو ځلو کې تر اوسه پورې دا پیسې نه دی ورکړی شوی.
تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یا د ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن د چارواکو لخوا د شخصي سکولونو د دې ستونزې د حل کولو په اړه سندي ویل شوی، خو څو ورځې وړاندې د یادی ادارې مشر د خپلې دندې څخه لری کړی شوی و، او په دغه اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې څو ورځې وړاندې د حزب اختلاف لخوا په موجوده صوبایي حکومت باندې نیوکه هم شوی وی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان ولسمشر د مخابرات وزارت پر ودانه پرونه حمله ته په خبرګون وایي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن یکشنبه د مخابرات وزارت ته ولاړو په خپلو خبرو کې وویل چې په ملکی دارو حملې د دښمن د زبون او ویرې وروستی مثال دی. په تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو پر وزارت حمله وکړه چې له امله وه تنه وژل شول او 8 نور ټپیان شول. له کابل د رحمت الله افغان رپورټ.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حملې یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ته ولاړ او دغه حمله یې د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی دارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه یوازې میړانه نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده. محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډون کسانو وژل شول او 8 ملکیان ټپیان شول. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونې وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواده استن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناشتي دي، ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي، تاسو د دې جرأت نه لري چې د هیواد د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدرۍ او د نظام نشتون مو ولید؟ څه غواړئ؟
بې نظامي را دیدید؟ چی میخواید؟
با په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف غنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل شوی وه په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې شوی وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان شوه. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بېګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چا ته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
د رحمت الله افغان رپورټ اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو مختصر دوره کوټه ته لاړ او هلته د هزارکانو مشرانو د غوي د هغه خلکو له کورنیو سره ملاقات وکړ چې خپلوان یې د هزار گنجی په ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. نوموړي ډاډ ورکړ چې د دوی د امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي دي. نن وزیر اعظم عمران خان د ایران په سفر ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې عمران خان به د په دې دوه ورځني سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحانی او ستر مشر په ګډون له نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د دې خبر تر مخه نوموړی به د ایران او پاکستان له سوداګرانو سره هم ملاقات کوي. نن په سریلانکا کې په کلیسا او هوټلونو ترسره شوو بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او له 1500 زیات جوړ شوي. دا بریدونه د سر ښار کولمبو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې هغه مهال شوي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټر په مناسبت عبادت کاوه. د پاکستان، افغانستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونو د دغو بریدونو غندنه کړې ده. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل اپریدی وایي د اپریل په 14 د پیښور په حیات آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهګر نه وو، بلکې د دوی د کلي بېګناه خلک وو. د پیښور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوځ په مرسته یې د خواوو شا 15 ګنټو عملیاتو وروسته 15 وسلوال وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان ویلي وو دغه کسان د دوی ملګري دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون کې ویلي دا ډول بریدونه د وسلوالو د ویرې او زبون له سرګندونه کوي. پرون په کابل کې 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې پکې وطنه وژل شوي وطن او جوبل شوي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. او سعودي عرب سرکاري ټلویزیون العربیا نن وویل چې په ریاض صوبه کې په یوه پولیس تانا سلور وسلوالو برید کړی خو بریالي شوي نه دي او ټول بریدګر په موقع وژل شوي. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډن خپلې ادارې د ماشومانو په صحت او دغه لړکې د حفاظتي ساسکو په ضرورت او اهمیت لیکلې. ادارې وایي د بلوچستان گورنر دغه لړکې د صحت محکمې چارواکو غیر سرکاري تنظیمونو ته ویلي چې په هر صورت د صوبې هر ماشوم ته حفاظتي ټیکې او ساسکي ورکړي چې دا راز ماشومان راتلونکي کې د هر قسمه بيماري او والدین د ټول عمر د خفګان او پریشانۍ نه خلاص شي. ادارې وایي د حفاظتي ساسکو کمپاین به د رواني میاشتې د سلیرشتمې نیټې نه پیلېږي او دا به یو اونۍ جاري وي. دغه لړکی والدینو او علماو په ګډون ټولو خلکو له پکار دي چې د اساس کې ورکوونکو عملی سره مرسته وکړي. ادریا اخري کې لیکي لبد مرغه پاکستان په هغه اخري ملکونو کې شامل دي چرته چې اوس هم د پولی اورنس شتون لري او د دې لو یو وجه د زنی مليانو غلطه پروپاګاندا ده او د دوران زنی کارکونکو زورولې شوی او جلې شوی هم دي. او که پاکستان له دتل پاتې ترقی اهداف تر لاسه کول وي نو په هر صورت بوله راتلونکو نسل د هر قسمه بيمارونو پاکول وي. جنگ رس پڼ خپل ادریا کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د قبیلی ضلع او رغزو د دورې په محل ویلي چې خپل هدف ترلاسه کول وي نو په ډله کې بوله بدلون کول وي او راتلونکو کې به هم د په کابینه کې بدلون کوي. ادریا وایي په دې موقع د ملک د پرمختګ او د ولس د کشالو د هوارولو د ژمنې ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل پښتنو د امن لپاره ډېری قرباني ورکړي او نن چې پښتون تحفظ مومنت کومه خبره کوي هغه سمه ده خو لهجه یې سمه نه ده. د وزیر اعظم په خبره چې قبیلی سیمو ته د پوز لیګل فیصله د یو پخوانی حکمران غلطه فیصله وه خو په دې اساس د پوسټ پر ضد نارې وهل سم نه دي. اداري اخري کوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د قبایلو په زخمونو ملهم کې خو دې شي او هغه ته ټول عیني حقونه ورکړل شي او په سیمو کې د پرمختګ او بیا وداني کارونه توندول پکار دي چې دا سیمه د پاکستان د نورو سیمو برابر راوستي شي. لپیخور خبرېدونکو اجرس پانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای وزیر اعظم عمران خان ویلي چې کوم وزیر هم د ملک په ګټه نوي هغه به بدلوي او دا راځي د پنجاب او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو ته هم په خپل کابینت د نظر اچولو ویلي دي. اداري اخري کې لیکي چې هر څوک په پاکستان د یو شمیر مسلو ښکار دي خو ولس د حکومتي بدلونونو په ځای د خپل مسلو حل غواړي. د دوی د صحت، روزګار، ګرانۍ، تعلیم او دغه رنګ نورې مسلې هوارې شي او د دوی ژوند په سکون شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان په مرکزی کابینه کې د بدلونونو تر هغه وروسته د وزیر اعظم د وینا په څیر موضوعات لیکنه خبره کړې. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د اقتصاد ښکولو په برخه کې د هغه هیواد د حکومت د وړتیاو په اړه لیکنه کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي له هغه وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل کابینه کې مهم بدلونونه وکړل، د تیرې جمعې په ورځ اورکزو ضلع ته د خپل سفر په وخت وویل ټول هغه وزیران به بدلوي که چیرې کارکردګي د ده په معیار سم نه وه. عمران خان وویل هر هغه وزیر چې خپل کار یې سم نه کاوه او یا په خپل کار نه پوهېدو د خپلې څوکۍ به یې لرې کوي. دا له هغې وروسته دا چې د وفاقي کابینې په نهه وزارتونو کې بدلونونه وشول او د دغه سره سره د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر هم د خپل څوکۍ لري کو د هغه پر ځای عبدالحفیظ شیخ وټاکه. پاکستان دا وخت له سخت مالی بحران سره مخ دی او د پیسو د نړیوال صندوق IMF نه هم د قرضو اخیستلو کوشش کوي. دا به د 1980 لسیزې وروسته د پاکستان 14 وار وي چې د IMF نه قرض اخلي. حفیظ شیخ ته 2010 نه تر 2014 کال پورې د پاکستان د خزانه وزیر پاتې شوی دی او اوس چونکه د پارلمان غړی نه دی نو ځکه د وزیر اعظم لپاره د خزانه نوې مشیر وټاکل شو. بلخوا ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان ستراتیژیکی حیثیت داسې دی که چیرې دغه هیواد خپل داخلي حالات ښه کړي او د سولې لپاره کار وکړي نو د سیمې د تجارت او سوداګرۍ مرکز جوړېدای شي. په کابل کې یو څېړنیز مرکز په دې وروستیو کې په خپله یوه څېړنه کې دا معلومه کړې ده چې که افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي او حالات یې ښه شي نو هغه وخت لرې نه دی چې دغه هیواد د سیمې یو لوی تجارتي مرکز جوړ شي. چین وړاندې دا ویلي وو چې له دغه هیواد سره په یو شمېر پروژو کار کول غواړي. افغانستان شمال اړخ ته د چین سره لګېدلی او غواړي چې د چین پاکستان د یوې کړۍ یوې لارې د منصوبې سره په جنوب کې هم له افغانستان سره رابطه ولري. که داسې وشي او هغه ټولې پروژې عملي شي چې چین یې غواړي د افغانستان سره یې سرته ورسوي نو افغانستان د سیمې د اقتصاد یو مرکز جوړېدای شي. افغانستان او چین له وړاندې نه د واخان کاریډور له لارې تړل شوي دي او اوس غواړي چې د توانایي په یو شمېر پروژو کار پیل کړي. دغه پروژې به د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ ته وده ورکړي او دا شان به دغه هیواد د خپل اقتصادي مسلو نه بهر راوځي او د سیمې او نړۍ سره به په تجارتي لارو وتړل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د کابل په لویدیځ کې د محمد علی جناح په نوم 200 بستریز روغتون د افغان او پاکستاني او چارواکو له لوري پرانستل شو. دا روغتون پاکستان د 3.5 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړی دی. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علی محمد خان ویلي پاکستان ژمن دی چې په روغتیايي سکتور کې له افغانستان سره مرسته وکړي. له کابله رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر د زوکړې په ولایت لوګر کې د پاکستان د 14 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د نائب امین الله خان روغتون محمد اشرف خانی ته ډالۍ کړ.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د شنبه په ورځ د کابل په لویدیس کې د پاکستان د 24.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د محمد علي جناح د 220 روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په روغتیايي برخو کې همکاریو ته ژمن دی. خوشبخت یم د دې اعلان کوم چې په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان د 220 روغتون چې چارې بشپړې شوې نږدې راتلونکي کې افتتاح کیږي. په جلال آباد کې د پښتورګو د روغتون کار به هم ژر بشپړ شي. د لوګر روغتون د عمران خان له لوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته ډالۍ ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستیال سرور دانش د روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې روغتیایي ستونزې پر ځای دي او ټینګار یې وکړ چې په ټول هیواد کې باید متوازن روغتیایي خدمتونه او وړاندې شي. هغه وایي د روغتیا وزارت د بودیجې امکانات چې نسبتاً په ملي بودیجه کې یو لوی رقم دی په متوازن ډول د ورنه استفاده وسی. په دې اړه د هیواد سیمو او ولایتونو په ځانګړې توګه وروسته پاتې او لرو سیمو ته زیاته پاملرنه وسی. د محمد علي جناح روغتون د کابل په لویدیس کې په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښایي یو شمېر افغانان د پاکستان په یو روغتون کې له عمران خان سره په لیدنه کې له نوموړي غواړي چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه او د نورو معیاري روغتونونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کلني ډول په هیواد کې د معیاري او پرمختللیو روغتونونو د نه موجودیت له امله زرګونه افغانان بهر ته سفر کوي او شاوخوا 300 میلیونه ډالر په درملنه لګوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی موباجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د امریکا پرختیایی ادارې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 109 جونې د یوه کال په دوران کې په دولتي چوکاټ کې د کار کولو په مخه وروزلې. د ادارې فارغ شو نجونو ته د اسناد ورکولو په مخه یوه غونډه جوړه کړې وه. د ادارې چارواکو ویلي فارغ شوې نجونې اوس کولی شي په مختلفو څانګو کې په ښه توګه کار وکړي. باز محمد عابد حال راکوي.
دا غونډه چې یو شمیر نجونو ته یې په دولتي چوکاټ کې د کار کولو په موخه د یو کلنې زده کړې وروسته د فراغت سندونه ورکول د اپریل په 6 نیټه د جلال آباد شاهي ماڼۍ په تالار کې جوړه شوې وه. د وی سیټ پروموټ ادارې یو تن مسؤل احسان الله احسان وایي چې په دې یو کلن دوره کې نجونو ته د ادارې مدیریت تدارکاتو بشري منابعو او نورو اړوندو کاري ساحو کې شپږ میاشتې نظري زده کړې ورکړې، درې میاشتې د رهبرۍ زده کړې او پاتې درې میاشتې په بېلابېلو دولتي ادارو کې عملي زده کړې ترسره کړې دي. نوموړی وړاندې وایي
دا لومړۍ دوره ده چې فارغېږي. یو سلو نه دېشتنې موږ نن فارغ کړو. اوس د استخدام پروسه موږ شروع کړې ده چې له دولت سره په ډېره نږدې دې باندې موږ کار کوو چې ودوی ته د دې زمينه مساعده کو چې دوی په دولت کې کار وکړي.
هغه جنو چې په دولتي ادارو کې د کار کولو د ورته سندونه تر لاسه کړل خوشاله ول خو له دولت نه غواړي چې په ادارو کې په کار او ګماري. دوه تنو نورزیا لودین او نور سبا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ورسته له هغه څخه چې موږ په اداراتو کې غدري میشته کار وکړو ادارې له ټول اصول او مقررات سره نیم تر لاسه کړو اوس کولای شو چې په اداراتو کې کار وکړو. دا غزرې سبانو موږ ته یو تصدیق راک موږ کولای شو په ریاستونو کې کار وکړو. ټول نغښتنه لرمه ټول سبان ول سبان چې دوی باید دغه انجن چې دغه پروژې نه فارغ شوي دي دغه ته باید کار زمينه برابر کړي.
د ننګرهار ولی شمامود مخیل وایي چې دوی هڅه کوي چې د ننګرهار په اداره کې د کار کولو په موخه پر نارینه او خزینه او ته ترجیح ورکړي.
چدیو کله تینیګه په ادارو کې 15.2 دیو ته اضافه ورکړ کی یا نمرې اضافه ورکړ کیږي. اړتیا تجربه کده نارینه نه کموي او څومشته هغه هم وته امتیاز ورکړ کیږي. بل دی وسکول شي چې انلاین اپلای وکړي.
د امریکا د پراختیا ادارې ای وی سیټ چارواکي وایي چې د پروموټ ادارې له اړخه د افغانستان په کچه 3900 تنه ښځینو ته د کاري ظرفیت لوړونې په موخه یو کلنې زده کړې ورکړل شوې چې له ډلې 1400 تنه مېرمنې په دولتي ادارو کې جذب شوي او زیاتوي چې په ننګرهار کې هم له 193 نجونو څخه د زده کړې پر مهال 12 تنه نجونې په دولتي ادارو کې جذب شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د بشری حقوقو یو غیر سرکاري تنظیم فاونډیشن فار فنډامنټل رائټس په تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې له 2004 زیږدیز کال راهیسې 500 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې. خو دا رپورټ زیاتوي چې له هرو 500 سزاګانو څخه دوی بې ګناه کسانو ته ورکړل شوې دي. په رپورټ کې یو چاته د اعدام سزا ورکولو د پاکستان پر قانون نیوکې شوې دي. په 2014 زیږدیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته په پاکستان کې د مرګ په سزا لګول شوی بندیز لرې کړل شوی و. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د بشری حقوقو تنظیم فاونډیشن فار فنډامنټل رائټس او نړیوال غیر سرکاري تنظیم ریپریو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي دي په پاکستان کې د 2010 نه تر 2013 کال پورې مجرمانو ته اورولې شوې د مرګ سزاګانو 80% مقدمو فیصلې سپریم کورټ کله دم ګرځولي. صرف په 2013 کال کې په سپریم کورټ کې د مرګ سزا پر ضد دایر کړی شو اپیلونو کې عدالت د 3% خلکو سزاګانې پر ځای ساتلي او 90% د مرګ سزا فیصلې ناقانونه ګرځولي. په راپور کې په پاکستان کې د مرګ سزا قانون په مسلسل استعمال نیوکه کړې شوې دي او وايي د پولیسو لخوا نامکمل یا صحیح پلټنې نه کول، د عدالتونو لخوا د مقدمو فیصلې اورولو کې د ځنډ نه کار اخستل، او د غلطو سزاګانو له وجې یو شمېر بې ګناه خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی د اپریل په 15 په خپل جاري کړي کلن راپور کې هم ویلي وو چې د 2014 کال نه تر موجوده وخت پورې په پاکستان کې لږ تر لږه 1500 کسانو ته پانسی ورکړی شوې ده او صرف په 2013 کال کې 14 کسانو ته پانسی ورکړی شو. د یاد تنظیم په خوانی مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل د نړۍ نورو ملکونو په شان د پاکستان نه هم د مرګ سزا په مکمل توګه خاتمه پکار ده. دا وایي چاته چې پانسی ورکړی شي نو هغوی خود دې دنیا نه لاړ شي، خو اصل سزا یې کورنۍ ته ملاو شي. نو ښه به دا وي چې یو تن ته دې د مرګ سزا په ځای د عمر قید سزا ورکړی کیږي او حکومت دې د یادې سزا وخت زیات کړي چې دا مجرم په خپل ژوندانه له زندانه راونه وزي. مشال ریډیو د بشری حقوقو قومی کمیشن یا این سی ایچ آر مشر علی نواز چوہان سره په راپور کې د ورکړې شوو شمیرې په حق لا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي د خپل مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. خو علی نواز چوہان د خالی پورس بی بی سی ته ویلي وو تر څو چې په نظام کې بهتري را نه وستې شي نو ښه به دا وي چې حکومت دې د مرګ په سزا بندیز ولګوي. د یادونې ده چې په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې وروسته په پاکستان کې د مرګ په سزا لګولې شوې بندیز لری کړی شو او په 2015 کال کې د پارلمان منظوري وروسته په ملک کې فوزي عدالتونه هم جوړ کړی شو. د زهرا یوسف په وینا په 13 کلونو کې د فوزي عدالتونو لخوا زیاتو خلکو ته د مرګ سزا اورولې شوې ده او په هغه فوراً عمل هم کیږي.
په د احمد الله رپورټ په پاکستان کې لکونو ماشومانو ته چې عمرونه د لوبو دي د بیوزلۍ له وجې د کور خرڅ پوره کولو پیټي ورپشا شوي. دا ماشومان د خلکو په کورونو یا هم په ښار او بازار کې په کمو پیسو محنت مزدوري کوي. یاسر او آصف په پنجاب د پنجاب په راولپنډۍ کې په یوه مصري خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته هم له دغه لارې ډوډۍ هم پیدا کوي. په مصری خانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکار کیږي، خو یاسر او آصف بیا په دغه کله یو څه خوشبخته واقع شوي دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوښ ښار د اډو په مسترخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي ریڑا چلی. موږ غونډ لین دین دیدی جی نه زموږ روان دی. دلته نه موږ کرې مر کوو او آر سے ددی جی نہ چلو نظام زمنگ ددی جی نے زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لوا اللہ کئی نہ کنزل ڈیر استادان منگ لی دلی ڈیچ کنزل ہم کئی والم کئی منگ نہ بس دو نہ دو سو تری سو روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین پہ روان دے
دیر لسکلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کوی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکلا مستری خانی ترسولی
زما دا خواہش ہو چې زه به سکول ویم فوجی به جوړ شم فوجی نه ډاکټر به جوړ شم او موږ سره رپو گنجیش نو پلار مر شو او موږ دوارو نه یو خور ده او اوس زه دلته راغلی یم او دلته استاد سره کار کوم او زما خواہش ده زه دا مسترینو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راکړي
د گاډو او لاریو اډو په مسترخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره شکوي چې په خپل په ماشومتوب کې استادانو وهلې ټکولې وو
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي دې وو د سکول وسایل نو دې اوس کار شو کو چې زک منکاری زکو زکه دکان ته راغلی زو تکاری زکو ما رو ټیم پټې مرګ مرو ټیم خا خوري ګټان څه پکاری زې ول عالم کپڑے مول عالم اختر کې ول خرچه مرچا ور کو ما او خرچه مرچا چې کوم دا 150 روپے ول خرچه ور کو ما یو شاګر لا ما دا غوند استادان دا میسج دی چې یار شاګردان ما نه خیال وکي سختی و نه کوي
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لکه یاد کړی وو
دا مشال ریډیو ده
د سوات په مرکز منګور کې د سیمې د وځوان سندرغاړي عنایت الله د نوې سندرې خپرېدو په مناسبت یو غونډه شوې ده غونډې ګډونوالو د سندرغاړي د هڅو ستاینه وکړه او هیله وښوده چې له موسیقۍ سره علاقه لرونکي نور ځوانان به هم ښې او معیاري سندرې جوړې او خپرې کړي نیاز احمد خان معلومات راکوي
دستور کې د منګورې سره تعلق لرونکي دیش کلن سندرغاړي عنایت الله د خپلې نوې سندرې په اړه وایي چې دې کې د یو سیلانی په توګه د سوات د پخوانی ودانو سیر کړي دوی وایي چې دې سندرې ته پښتون نوم ورکړي سندره ریاض خان قندیل لیکلې او موسیقي ترتیب ورته په خپل دوی د یون بینډ لخوا ورکړي
بیسیک تھیم دا دی چې زمونږ د پښتنو چې کوم ثقافت دی او کم چې زمونږ موسیقي دا کم چې زمونږ آرټ دی کلچر دی زمونږ یو تاریخ دی نون تاریخ خو 5000-6000 سال دی خداګي نه هم مخکې د پښتنو وجود وو
په دغه مخ خپل کور حال کې د سندرې ویډیو نمایش هم کړی شو چې ناس کتونکو خوښ کړو د عنایت الله په نوې سندرې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الرسیار اویل چې هر هغه ساز چې په انسان خوږ لګي موسیقي ده او دې ته ترتیب ورکول نه هنرمندانو کار دی او بیا دغه اظهار په مورنۍ ژبه کې په ښه ډول کیږي
رائے د اظهار لپاره یا د کلتور د پریزنټیشن لپاره زما په خیال ټول نه اهم څه چې دغه ژبه او دغه سندره چې دل دا شکر دی هغه په خپله ژبه کې ویلې ده او دغه ژبه کې بیا هغه احساس چې څنګه د هغې انعکاس کېږي دا په بله ژبه کې نه کېږي سوچا ستا مورنۍ ژبه هغه ده چې په کومه کې ته خوب وي نو موږ خوبونه چې په کومه ژبه کې نو هغه زموږ د فکري دغه ارزښتونه چې دي د هغې ښه عکاسي کوي
دستوری ته لیکوال او سیړنکار فضل خالق ویل چې عنایت الله په یتیمخانه کې لوی شوی او په خپل کور مډر سکول کې د ده شاګرد پاتې شو 12 کاله وړاندې قامی سندرې ویلې وي
د ده په کول کې چې کم ځوانان دي یا زموږ په سواد کې چې کم ځوانان دي نو دا غو ذهني پختګي چې دا
هغه په هغه لیول نه ده لکه څنګه چې دده ده. بیا بله خبره دا ده چې زموږ په سوات کې یا په دې سیمه کې چې کوم دا ځوانان مونږ وینو په مختلفو فیلډونو کې نو دا ډېر زیات خوشحالیږو مونږ. اکثر چې مونږ چېرته بل ځای ته لاړ شو نو مونږ د دوی دا کار ښیو.
سندرغاړي عنایت الله په دغه مهال زیاته کړه چې وړاندې هم دوی یو څو سندرې ویلي او هڅه کوي چې دغه ټولو سندرو ته ترتیب ورکړي او باقاعده د البم په شکل کې ولس ته ډالۍ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پښتونخوا کې د پام وړ شمېر کسان د پښتو پخوانۍ سندرې په شو کولي او زاړه ریکارډونه او کیسټونه یې ځان سره خوندي ساتلي دي. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له لومړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیت اوریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالی نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مودا اورېده په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بیسګل دا ټکوړې وو ریکارډونه به غږېده.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډ ککوړو دپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوزګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړي دي.
یار ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوشا تقریبا دي. مور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 دي هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړي دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا شپیتو او یو کال دام ده دا. ما انې دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور همشته سیلاب واله خراب کی.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره همشته.
اردوونکو د خبرونه د پای شیبو ته رسیدلی یو د خبرونو لنډیز به لمن ورشاو ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو مختصر دوره کوټه ته لاړ او هلته د هزارګانو مشرانو د هغو خلکو له کورنیو سره ملاقات وکړ چې خپلوان یې د هزارګنج په ځانمرګ برید کې وژل شوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې د دوی د امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي دي. وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې تهران کې د ولسمشر حسن روحانی او ستر مذهبي مشر په ګډون له نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د دې خبر تر مخه نوموړی به د ایران او پاکستان سوداګرانو سره هم وویني. نن په سریلانکا کې په کلیساو او هوټلونو ترسره شو بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې لږ تر لږه 1.5 سلطنه وجل شوي او له 1500 زیات جوړ شوي دي. دا بریدونه د سرخار کولمبو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې هغه مهال شوي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټر په مناسبت عبادت کاوه. د پاکستان، افغانستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونو دغه بریدونو غندنه کړې ده. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامی امیر شاه فیصل اپریدی وای د اپریل په 14 د پیښور په حیات آباد کې د امنیتی ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهاګر نه وو، بلکې د دوی د کلی بیګنا کسان وو. د پیښور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوځ په مرسته یې د خوښه 14 عملیاتو وروسته 15 وسلوال وژلي. تحریک طالبان پاکستان ویلي وو دغه کسان د دوی ملګري دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابرات وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون کې ویلي چې دا ډول بریدونه د وسلوالو د ویرې او زبونحالۍ څرګندونه کوي. پرون په کابل کې 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې پکې وطن ووژل شو او وطن نور زخمیان شو. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. او د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون العربیان وویل چې په ریاض صوبه کې په یو پولیس تاڼه 10 وسلوالو برید کړی، خو بریالي شوي نه دي او ټول بریدګر په موقع وژل شوي. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پاته رسیږي. تاسو په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا، زما همکار منور شاو، زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.